د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي موازی حکومت د افغانستان خلکو ته ځواب ویون کې نه دی او خلکو ته زیان رسوي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي په تیرو 8 ساعتونو کې د کورونا وایرس هیڅ مثبت پیښه نه ده ثبت شوې. د بشری حقوقو د څارنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د فارخوندې قتل د افغان خوځو د حقوقي او ټولنیز کمزوري وضعیت خواشینونکی سمبول دی. د هلمند والی ویانو مرزواک ازادي رادیو ته ویلي چې د هلمند د ملي امنیت لخوا یو لستنه په لښکرګاه کې د هدفي وژنو په تور نیول شوې دي. د پاکستان حکومت په اسلام آباد او نورو ښارونو کې مشهور زیارتونه او درگاوې وتړلې او د روسیې د څېړنو ادارې د مسکو څانګې په خوانی مشر د رشوت اخیستو په جرم په 12 کال باندې محکوم کړ. د خبرونه پاتې برخه مخکخه خځې خبرونه ته ځانګړې شوې. علامه ملش
مخکخه خځې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني د دیونی خبرونه ته د مخکخه خځې خبرونه ته خرغلاست. زه واګما جبر خل د خبرونه کې له تاسو سره یم ل خپل میلمنی سره اغلی وردک خبرونه ته خرغلاست.
ډیر مننه. زه خپل سلامونه تاسو ته او د تاسو د خبرونه کو وطنوالو ته وړاندې کوم.
ډیر زیات مننه چې موږ بلنه مو ومنله او خبرونه ته راغلی. غواړو چې په سر کې خپل له تاسو نه اغلی ور دا کستاسی پخله تعریف شی وی پیژنو هرڅ ډیر
ډیر مننه. زه د افغانستان ټولو خويندو مایندو بایزاتا میرمنو ته خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. هیله لرم چې دوی د مارچ د میاشتې چې اتم د مارچ د خزو د پیوستون نړیوال ورځ و په دې میاشت کې چې موږ د ښځو د میاشتې په نامه یاد کړه ښه ژوند ولري او ښه لاسته راوړنې ولري او ښه موفقیتونه په خپل ژوند کې دوی ترلاسه کړي وي او زه خپلې نیکې هیله مبارکۍ دوی ټولو ته وړاندې کوم.
مننه. اغلی وردک په سر کې راته دا وایست چې زده کړې مو له کوم ځای نه پیل کړلې او چیرته مو پای ته ورسولې که اوس هم ادامه لري او د هغې تر څنګ خپل فعالیتونو کراته وایست.
ډیره مننه. ما خپل زده کړې د محمود هوتکی په مکتب کې د ابتدایي سطحه پیل کړې او ډیره جالبه خبره دا ده چې د ما پلارګنۍ یعنی د ما د پلار خپلوان چې په وردګو کې ژوند کړ د نجونو د تعلیم او د تحصیل طرفدار خلک نه وو او لږ تعصب موجود و نو د ما مور زه په پټه خدای دې دوی مغفرت کړي په پټه په مکتب کې شامل کړم. او بل ورځ چې د ما بابا کابل ته راغی او زه د دفتن د مکتب په کالای کې ولیدم لانی که مرغه چې دای ډیر خوشاله شو او زه یې په غېږ کې ونیوم او ما مورته ډاډ ورکړ چې دا کار دې په پټه کړی. دا خو سمه ده چې د هغو کلي خلک دا ستاریک فکر دي مګر موږ نه یو. زه ډیر خوشاله شوم د دې نه مننه وکړه. او بیا ما په د زرغونې پلیس ساکه خپل ذکر دی لیسې په ساته پوهه ورسولې او د کانکور د امتحان په پایله کې زه د ساينس پوهنځي ته کامیاب شوم. د ریاضیاتو بخش په ریاضیاتو بخش کې مې تحصیل وکړ.
بله.
او د لیسانس په درجه د ساينس پوهنځي نه فارغ شوم او د ماستری زده کړې مې په روسه کال د پانتون کابل پانتون کې د جندر او د ښځو د مطالعاتو برخه کې مې اخلاص کړې او ماستری مې واخیسته.
بله.
او بیا مې 15 کال د ریاضیاتو په برخه کې د مریم پلیسا کې درس ورکړ، تدریس مې وکړ او د عبدالحمد جاوید په ښوونځي کې د لیسې په ساتنه جنو والکانو ته مې درس ورکړ او د ریاضیاتو د ډیپارټمنټ د عمر په صفات مې څو کاله کار کړی. پس د غنا د سیف د چلډرن سره یو د ماشومانو نه د ملاتړ بین المللي مسا کې ما رضاکار په صفات پس د وخت کار کړ په ساکه چې موږ ژوند کړ په قصبه کې وګو بیا د مونږه درخواست وکړ چې په رسمي توګه د موږ سره کار وکړي. بیا ما یو لس کال د ماشومانو نه د ملاتړ د په مسله کې د ماشومانو د ښځو د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کړی او یو کال مې د USAID سره هغه هم د معارف په برخه کې د دوی سره مصروفه شوم په کار کې د دوی سره مې کار کړی او بیا د یو شفاف انټرویو د طریقه د رئیس جمهور اشرف غنی سره چې انټرویو مې درلوده او مې کړی شو چې کامیاب شم او راشم دلته کار پیل کړم. د دې تر څنګ هغه کارونه چې ما په کور کې کړي هغه پوغو دوره کې چې موږ په کور کې کېناستو او موږ نه شوای کړی چې د کور نه بیرون ووزو د طالبان په وخت کې ما نو تا د خیاطی د ذکر ورکوله چې دوی کار وکړي او حلال ډوډۍ ځان ته پیدا کړي او نجونه مې بسواده کړي د سنفونه د ماشومان نجونه چې د اول سنف او دوم سنف ته باید شامل شوی وای کونځي ته زمينه مساعده نه و دوی ته مې درسونه ورکول په پټه په خپل کور کې او دا غفلیتونه مې درلودل. د دې تر څنګ مې تقریبا لاس کوله ما وکړای شوای چې د خیاطی د طریقه او د دغو کورسونو د طریقه خپل اولادو ته حلال روزی پیدا کړم او کار وکړم او ټولنه ته خدمت وکړم.
بله ډیر ښه. خوشو چې ستاسو نه مو بیا هم دغه غوښتنه وکړله چې تاسو یو ځل بیا موږ ته اغلی سپوږمۍ وردک راو پیژنې او خوشاله شول په دې باندې. اغلی وردک د سید ټوکی په بڼه درته وایم ما موږ چې څومره رهبران خزی دلته رامیل مکړی دی مخکخه خزی دوی ټوله د ریاضی استادانه وي د پر ریاضی کې څه چل دی چې دا ټوله ریاضی استادانه بینو مخکخه شي او لوړ پوړو ته ورسیږي.
په دې خبر کې خو بچال دا وی چې د ریاضیاتو برخه کې زیاتره ممتاز شاګردان نیول کېدل هغه لوړه نمره ریاضیاتو ته ورکول کېږي. کله چې ازموینه متخصل کېږي نو هغه لوړه ترین نمره چې اخستی وي هغه د ریاضیاتو برخه ته ورکول کېږي. او فکر کوم چې هغه څوک چې ریاضیات خوښوي ډېر لوړ فکر هم لري او ډېر وسیع فکر لري. یعنی په ډېره یو وړه طبقه د خلکو هم هغه نه کړي فوکس نه کړي نو هغې لوړ وي د اهداف یې په ژوند کې لوړ وي فکر کوم دلیل به یې همدغه وي.
بله بله ډېره زیاته مننه اغلی وردک زموږ اورېدونکي په کرښه دي دوی به هم راواخلو چې دوی له تاسې نه څه پوښتنې لري. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام په خیر راغلئ نوم راته ووایاست د کوم ځینه اړیکې نیولی
سعید زابل ولایت خبره کوم.
اها مهرباني وکړئ.
ظلم نرمن وردک دا پښتنه کومه تاسو د طالبانو سره اثر دی از طالبانو د ګوربلو حکومت سره ځنه سخت راس ولې لري د مسلمانان دي عالمان پکښي دي څه ته کرام لري د شذو حق او کوم چې خدای او د خدای تعالی پیغمبر او قران ور کړی دي هغه باندې کاني دي هغه څه نه فعلان دي کولای کچې هغه څه فعلان دي چې او له ما ورته دري افغان ورته دري دي ولې دا سخت راس لري د طالبان سره تاګول دا خدای حقوق ور کړی چې قران او حدیث او پیغمبر ور کړی دي او لاغه ور خو ته بشل نو حقوق کم نه غواړي چې له قران او له حدیث او له پیغمبر له حقوق ما چې وانه نو
ستاسی پختنه مو واخیستله. اغلی وردک با ستاسی پختنی ته جواب وای مهربانی وکي. اغلی وردک
ډیره مننه کوم د محترم ورور نه د زابل ولایت نه واقعا د خبر پرختیا چې دوی مسلمانان دي مګر هغه یو دلیل چې اوس خزه ډیره ته ویریدلې او خزه ډیره اساسیت کوي هغه د دې چې هغه لومړی مرتبه چې هغه لومړی ځل چې طالبان راغل هم دغه طالبان و چې جونې ټول په کور کې ناولې زه خون کې وم په یو خوانځي کې مدرس ورکاوه او د ما زکون کې جونې وې مالکان او په اسلام کې ویل شوی چې علم په نارینه او ښځه په دواړو فرض دی. مګر هغه وخت دوی دغه فرض تر پښو لاندې کړ ټولې کور کې نولې نو هغه خاطرې تر اوسه د خلکو د ذهن نه دی وتلی او هغه ویره د دوی سره ده. ګر چې د طالبانو خبريال ما په خپل غوږو واردل و مې لیدل د تلویزیون د لیارې چې ویل چې موږ د اسلام د شریعت په چوکاټ کې دوی ته د زده کړې او د کار حق ورکیو خزو ته. دا خبر ما ته د منلو وړ په دونه ده چې دغه حق موږ ته خدای ورکړی او موږ دغه حق د بندگانو نه نه غواړو. دغه حق چې خدای موږ ته ورکړی دا باید تامین شي. دوی د دغه خبر نه کړی چې موږ دغه حق دوی ته ورکیو. نو اول په سر کې دغه کلمه که مثلا د موږ رئیس جمهور اشرف غنی هم دا خبر وکړي او که طالب هم دا خبر وکړي دغه د خبرې دغه طرز یې سم نه دی غلط دی. دغه حق موږ ته خدای ورکړی او د موږ دین اسلام حق ورکړی چې موږ باید دا کړه وکړو او د مساوات او حق چې انسانان ټول یو شان دي د اسلام په دین کې د اسلام دین د مساوات او دین دی. په هیڅ ځای کې د نارینه او د ښځینه ترمنځ توپیر نه دی شوی. دوی غلط تعبیر ترې کړي تنها طالبان نه بلکې ډېر نور نارینه هم شته چې په ټولنه کې ژوند کړي د دغو اسلامي احکامو نه غلط تعبیرات کیږي او ښځه په آشیه کې پریښودل کیږي او د دې حق ته پښو لاندې کیږي. نو صرف د ښځو سره دغه ویره ده، نوره کومه ویره نشته. هغه خاطرات چې د پخوا پاتې دي تر اوسه د ذهنونو نه نه دي وتلي، بل کوم مشکل نشته.
بله ډېر ښه. اغلی وردک، اوریدونکي ډېر دي خورا به شو خپلې یوې پوښتنې ته چې دا بیا هم ستاسې په ژوند پورې تړاو لري. تاسې چې کله د سیاست ډګر ته راووتئ، تاسې مخکې خپلو خبرو کې ویلي چې ستاسې زده کړه په سر کې د کورنۍ نه پټه وه، البته د کورنۍ له لرو غړو نه. نو څنګه تاسې ته د سیاست په ډګر کې ستونزې نه وي؟
نه، له نیکه مرغه نه. په څه چې دغه موده کې چې ما کار وکړ، نو ټول خو ویني چې په یوه کورنۍ کې څومره ښځه کولای شي چې د نارینه سره اوږه په اوږه کار وکړي او مټ یې وګرځي او څومره کولای شي چې کورنۍ د کامیابۍ او د مفاخیتونو لور ته بوزي او خپل اولادو ته نیکه تربیه ورکړي. نو دوی ولیدل چې کله چې ښځه په کورم کېناول شوې، ډېر زیات نارینه بیکاره شول او دوی نشوای کولای چې خپل کورنۍ سره مرسته وکړي. دوی ولیدل چې ما څومره په خپلو هغو کارونو چې د کور په چوکاټ کې مې کړل، مثلا ځان مې تا په خطر کې اچولی و، مګر ما د خپل هغه چا سره چې ژوند مې شریکه مخته وړ څومره مې کمک وکړ او څومره مې وغوښتل چې د ما اولادونه به سواده پاتې نه شي، بلکې دوی د سواد زده کړه وکړي، مکتب ولوني، فاکولتا ولوني. نو دغه خبرې، دغه موفقیتونه چې په ژوند کې ما درلودل او سوهان مې کړی و، زحمت کشي مې ټولو ته معلومه وه، نو هیڅوک خنډ واقع نه شول. اوس هم دغه د ما حضور په دغو پوړۍ کې په حکومت کې دوی فخر پکړي. زه ډېره خوشحاله یم، د ما ورونه، د ما لرې کورنۍ، د ما هغه قوم ډېر فخر کړي او همیشه وایي چې موږ په تا ویاړو چې ته په دغو برخه کې کار کړې او ښځو ته خدمت کړې او زحمت وباسې او په صداقت کار کړې. دا تر ډېره حده خپل ښځو ته هم متوجه ده، دا خبر چې څومره دوی ځان ثابت کړي خپل قوم ته، خپلو خپلوانو ته، خپلو خلکو ته چې په صداقت او په رښتینولۍ کار کړي او د اسلام په چوکاټ کې او خپل عنعنات او فرهنګ ته احترام کړي، د هغو چوکاټو نه چې خلکو جوړ کړي دي موږ مجبور یو چې تر ډېره حده احترام ورته کیږدو. بیا په هغو صورت کې بیا مخالف نه پیدا کیږي چې مخالفت وکړي او سړي ته صد واقع شي.
بله اغلی وردګ، لکه څنګه چې تاسې مخکې ویلې چې طالبان وایي موږ ښځو ته حق ورکوو، یا دا خبره ډیره نامناسبه ده، حق خدای ښځو ته ورکړی دی، هیڅوک نشي کولای چې دغه حق سلب کړي. لکه د یو انسان د ژوندانه حق یو څوک نشي ویلای چې زه تاته د ژوند کولو حق درکوم، هغه حق خدای ورکړی دی. مګر یو څوک چې یو څوک وژني، نو هغه د هغه په حق باندې تیری کوي، چې دا خبره باید ونه کړي. یعنی داسې باید وویل شي چې زه ستا په حق تیری نه کوم، موږ ستا حق نه نقض کوو. خو په افغانستان کې متاسفانه دغه خبره شته. تل کله چې یو خزه چیرته رسیږي نو ورونه یې پلارې دوی تل وایي چې موږ ستاسو ته ملاتړ وکړ، موږ تاسو ته دا حق درکړ چې تاسو زده کړې وکړئ. او همداسې هم ده که چیرته په افغاني ټولنه کې یوې ښځې ته پلار ورونه دوی اجازه ورنه کړي، دا هیڅ حق هم دا خپل دغه حق نشي ترلاسه کولای چې دوی د باندې ووزي. نو ستاسو په نظر باندې که ښځې او نجونې د خپل کورنۍ د پلار او ورونو ملاتړ لزانه سره ونه لري او دوی راووزي د مبارزې ډګر ته، دوی به کامیاب شي؟
نه، دا خو ډیره مهمه خبره ده او دا د دوړ طرفو خبره ده که واقعا که پلار ورور او د کورنۍ ټول نارینه چې تا کاکا او ماما او نور نږدې خپلوانو پورې رسیږي که ملاتړ د ښځو نه ونه کړي، د کور په چوکاټ کې که لوڼې دي که ښځې دي مېرمنې دي ونه کړي، دوی به نشي کامیابې. مګر دا هم دو طرفه خبر ده که نجونې زنې اصول قواعد چې په کورنۍ کې دي هغه مراعت نه کړي، او که مور هغه حمایت چې نارینه وته چې په کور کې دي، هلکان چې په کور کې دي، مثلا د غذا د په مورد کې، د کالیو په مورد کې، د نظافت په مورد کې، د هر شي په مورد کې که ور نه کړي، نو هلکان هم نشي کړی چې هغه خپلو کارونو ته په سمه توګه توجه وکړي، یا سم ښوونځی ولولي یا فاکولته ولولي. یعنی دغه حمایت د دواړو طبقې ضرورت دی، د دواړو برخو ضرورت دی، هم د نارینه و ضرورت ورته شته چې حمایت وشي، هم د ښځینه و. او دا یو همکاری ده په کورنۍ کې، یو همغږي ده په کورنۍ کې، یو حمایت دی چې دواړه لوري ورته ضرورت لري. دا داسې شی نه شي کېدی چې تنها ضرورتمندې نجونې وي په یوه کورنۍ کې چې باید نارینه ته حمایت وکړي او اجازه ورکړي. د اجازې تر څنګ نور حمایتونه دي چې ما مخکې درته ووایي چې مثلا د خوراک، د پوشاک، د دوی د قرطاسي تهیه کول او دوی د ځای تامینول چې د درس ځای وي، یعنی په آرامه فضا کې دوی درس ولولي. دا ضرورت دواړو خواوو نه دی، نو دواړه خواوې ضرورت لري چې حمایت ترې وشي، او د حمایت پر مبنا بیا دوی کولای شي چې ادامه ورکړي خپل تحصیل ته، خپل تعلیم ته، خپل کار ته. او قواعد هم چې دي، اصول چې دي، باید هلکان هم په نظر کې ونیسي. د یوې کورنۍ هلکان هم باید متوجه وي دو اصولو ته، او نجونې هم باید مراعات وکړي. مثلا داس کورنۍ دي چې ډېره آزادي ولري د لباس د اغوستلو په برخه کې، او داس کورنۍ دي چې لږ شان ډېره توجه کړي د لباس اغوستلو ته، مثلا د موبایل استفادې ته، مثلا د نوې ټکنالوژي نه استفاده کولو ته، چې دواړه طرفه باید دو ته متوجه وي او رعایت یې کړي. زه یو سفر مې درلود فاریاب ته په هغو دوره کې چې ما د ماشومانو نه د ملاتړ په مرسته کې کار کړ. هلته په یوه کلي کې هغه مشرانو دغه قواعد یخي وو چې که نجونې د لیسې دورې ته راځي نو په چادری کې دراشي، چادری د باید په سر کړي، بدون د چادری د نه د نه. هلته یو غټه شخړه په دې پیدا شوې وه، نجونو ویل چې موږ چادری نه په سر کیو. دوی ویل چې ته مکتبه چې پورې دوی رسیږي هغه چادریګانې د بیا په خپلو بکسونو کې ږدي، په صنف کې د بدون چادري کینې او په دولاره کې د چادري اغوندي، په څه چې دلته اذیت آزار او اذیت ډېر شوی دی په دو کلي کې. نو دو ښوونځي ته چې موږ ورغلو دا خبره هم واورېده، ما نجونو ته مخ واړوه، ورته ومې وی چې که ما ته د ښوونې او د روزنې او د معارف دروازه په دو بندېږي چې چادري واغوندم یا ونه غوندم، زه به د معارف لوری ونیسم. خیر دو د مشرانو چې دا فیصله کړي ده، تاسو ته تېر شئ دغه لاره کې دغه چادري په سر کوئ، بیا په ښوونځي کې کله چې صنف ته داخلی، ټولګي ته داخلی، خیر بیا خو استفاده نه تکړئ. تاسو استادان ټولې ښځې دي، چادري په بکسو کې ږدئ. خیر د دوه خبرې نه تاسو تېر شئ. نو د ما هدف په کورنۍ کې هم داسې ده، ځنې وخت ځنې اصولو کې که سړی ډېره پښه بنده نه کړي، ډېر مقاومت ونه ښایي، یوه میانره وه د هر لاره ورته پیدا شي، نو دا به ډېر ښه وي چې زمینه مساعده شي د زده کړې. زه په دغه نظر یم.
ډېر ښه، اړیکې را روانې دي. بل اړیکه به را واخلو چې څوک دی. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی. پخیر اوسې ډیره زیاته مننه، مهرباني وکړئ نوم مراته ووایاست او د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې.
ډیره مننه درسره وصل شوم. جمر بن هیوادمل جبرخیل مل ننګرهار یم. تاسو ته استاذ قدرمند ملمنی ته سلام. باندې کوم خدای دې چې روغ جوړ وي. یو د پښتنې لرم د پښتنې داسې دی ورته کورونا چې تاسو تر اوسه کورې کوم ننګونه سره مخ شوې یات کنه، او بل د چا له خوا نړۍ رجا تشویق شوې چې ډیر تشویق درکړی دا چې خدمت وکړي، یو بل دا چې تر اوسه پورې کومې وسلوالې د له خوا نه تاسو ته اختر درکول شوی کنه.
بلې، ډیر ښه، ډیره زیاته مننه. د پښتنو نه دی اغلی وردک په کرخه یاستی.
بلې، زوار ومه جبرخیل.
مهرباني وکړئ ښاغلی جبرخیل، وو د حصارکو نه یې اړیکه نیولې وه او پښتنه یې وکړله.
زه ډیره مننه د محترم ورور نه جبرخیل صاحب نه تقریبا لس کال از مجبور شوم چې په کور کې خیاطی وکړم، او د خیاطی د لارې او دا کوم آسانه کار نه و، او په پټه درسونه ورکوم خلکو ته. خو په مهربانۍ د خدای چې زه د دغو مشکلاتو او د دغو ستونزو نه موافقه ووتم، او هغه څوک چې ډېر زیات زه تشویقولم او په ژوند کې دغه موفقیتونه چې ماته په لاس راغلي د هغو د دعاګانو او د هغو د تشویق نتیجه ده. د ما مور و خدای دې وبخښي، اوس ژوندی نه ده، دوه کاله مخکې وفات شوې ده. ډېره یوه تکړه یوه قوي ښځه وه چې هغه قوت چې دی درلود په خپلو تصمیمونو کې، خپله اراده کې او په خپلو کارونو کې، هغه ماته پاتې شوي دي. او زه هم په خپل څنګ کې همیشه هڅولم چې ته د ډېرو نارینهو نه ډېره موافقه ښځه یې، ډېره موافقه مېرمن یې، او ته کولای شې. همیشه به یې ماته وي چې ته کولای شې چې دا کار وکړی شي. نو د هغو خبرې او هغه قدرت چې ما تر کړی و، دغه د ما کامیابي چې هېڅ وخت زه مهربانۍ د خدای په خپل کار کې د ناکامۍ سره نه یې مخ شوي، د دې د تشویق نتیجه ده. او بله خبرې چې وکړه چې چا زه کوم مصاله خلکو زه ګواښ کړی یم که نه، اختار یې کړی که نه، داسې غیر مستقیم ځینې وخت خو دلته افغانستان دی ځنې مسیجونه مې ترلاسه کړي وای. نو هغه وخت کې چې ما د انټرنیشنل مؤسسې سره، نړیوال مؤسسې سره مې کار کړ، خو موږ هغو ته هېڅ اصلا پاملرنه نه ده کړې. موږ هېڅ وخت داسې یوه ستونزه چې ډېرو خلکو ته مخ شوې ده، موږ هم جدي نه ده ګڼلې او مخته تللي.
بله، ډېر ښه. د شیری ټولګې مو اوس موږ سره نشته، خو د شیری ټولګو په اړه باندې لږ معلومات راکوي. دغه شیری ټولګې مو څه وخت چاپ کړي دي او د شیری انګیزې راته ووایاست.
ما خپله لومړۍ شیری ټولګه د کاشکې زه کوچه نجلۍ وای تر عنوان لاندې، چې احساس د اسارت مې کړ په کور کې وم، ایساره وم، دا ټولګه مې چاپ کړه او جوړه مې کړه. او بله ټولګه مې د اوښکو ترنم په نامه یادیږي، هغه مې چاپ کړي. ځینې اشعار مې تر اوسه نه دي چاپ شوي، رسره شته دي. او د ماشومانو دپاره مې د کیسو او د ترانو کتابونه په دو خاطر ولیکل چې اکثرا ماشومان د لومړیو صنفو د ښوونځي کې د عروفو د زده کړې دپاره ډېر زیات مشکلات لري، د عروفو آواز پېژندنه. او دا کله چې ما د یو سایډیف پروژه کې کار کړم، په یوه خاص بخش کې کار کړ چې مو مثلا یو توری کله چې ورپیژنو ماشومانو ته باید ډېر په هغو قصې ولیکو، شعرونه ولیکو چې د دوی توجه جلب شي، د دوی هغه علاقمندي ورته زیاته شي. بیا هلته ما ډېر کار وکړ، تقریبا د سلو نه ډېر کتابونه ما لیکلي دي چې هر توری ته یو کتاب لیکل شوی. له بده مرغه نه دي چاپ شوي، مګر ډېر موثره کتابونه دي چې که خدای وکړل زه به دا په آینده کې د معارف د وزارت سره که دوی وتوانېدل دا کتابونه شریک کړم او که چاپ ته ورسېږي د نصاب و تر څنګ دا ډېر مهمد واقع کېږي او ډېر کومکي کتابونه دي
انشاءالله. آغلي وردک، ستاسې د سیاسي ژوند نه به راشو، ستاسې شعري ژوند ته چې ډېر ماته په زړه پورې دی، یعنی زه خپله د شعر یوه ښه ویونکې یم، خپله خو شعر نه لیکم او شاید استعداد یې ونه لرم، خو د شعر ډېره ښه ویونکې یم، شعر مې ډېر زیات خوښېږي. تاسې دا راته ووایاست چې ستاسې دغه شعرونه چې که مو ویلی دی، دغه شعرونه مو څه ډول شعرونه دي؟ یعنی دې کې غزلیات زیات دي که دا نور شعرونه؟
زیاتره غزلونه دي جلالزی صاحب، او د یوې ښځې د یوې نجلۍ د ژوند انځور دی په دې کې. د وطن د مینې شعرونه هم شته، رومانټیک شعرونه هم شته، او مختلف شعرونه دي. هغه څه چې ځینې وخت نجونې ښځې نه شي کولای چې په خپله خوله بیان کړي، نو شعر هغه یوه لیار ده چې کولای شو چې د خپل زړه احساس کې ولي من انځور کړو. نو دا د ځینو احساساتو انځور دی چې ما کله چې ضرورت شوی ما دا لیکلی دي. او دا د مو په کورنۍ کې د ما یوه ترور شاعره وه، او دا یو طبیعي راکړه ده، یو طبیعي استعداد دی د خدای د طرفه چې موږ ته راکړل شوی، چې موږ کولای شو چې کله کله گرچه اوس د ما قلم کاملا کله چې زه موینه شوم او کارونه مې ډېر زیات شول قلم مې وچ شوی دی. ما کوم دو اواخرو کې ډېر څه نه دي لیکلي، مګر په هغو وخت کې چې موږ په کور کې وو ما ډېر څه لیکلي.
ډېر ښه. آغلي وردک، پښتنه درنه وکړو چې له څو کلنۍ نه تاسې ته شعري الهام درتلو او شعرونه مو له څو کلنۍ نه پیل کړل؟
فکر کړم چې د ما شعرونه ډېر د لیسې د دورې زه په لیسه کې وم، په ټولګي کې مې زده کړې کولې، لږ لږ مې لیکنې شروع کړې. نو تقریبا د دیارلس سوه اتیاوم کال نه په دې خوا مې بیا منظم شعرونه لیکلي دي.
بله، د افغانستان تقریبا شپېته سلنه نفوس ښځې تشکیلوي، چې په دا شپېتو سلنو کې داسې فکر کوم چې لس سلنه به هم وظیفه داره او په دولت کې به نه وي. نو ستاسې په نظر باندې د ښځو اوسنی شتون په سیاسي نظام کې د ښځو لپاره دغه تعداد بسنه کوي؟
نه، په هیڅ صورت بسنه نه کوي. او زه په دې معتقده یم چې که هر څومره د ښوونځیو د مکتبونو دروازې د نجونو پر مخ خلاصې شي، د ښځو تعلیم و تحصیل ته ډېره توجه وشي، د دوی ظرفیتونه لوړ شي، همدومره د دوی ګډون به په سیاست کې په ټولنیزو چارو کې پورته ولاړ شي. اوس که ځینې پوزیشنونه دي، ځینې موقعیتونه دي، کاري موقعیتونه اعلانېږي، له بده مرغه موږ په هغو لوړ ظرفیت ډېرې ښځې نه لیدو چې راشي د رقابت میدان ته راووزي. ډېر کم شمېر ښځې دي چې زمینه د تحصیل لوړو تحصیلاتو ورته میسره شوې او دوی کولای شي چې رقابت وکړي.
مننه اغلی وردک، زمنګ وخت په خلاصېدو ده، لته سینه ډیره زیاته مننه کوم د زړه لکومې چې د خپل ډیرو مصروفیتونو سربېره مو مګ او اوریدونکو ته وخت راکړ. تاسې ته خو وخت غوړم، خدای مو ملشه. او درنو دوستانو، د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده، تر بیا خو وخت ولري.
شپ مینا مینا ای زمونو زنینا ای زمونو زنینا